라디오.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل تاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 8 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي او تهران هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 29مې په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناټو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې کړي.
د ستولتنبرګ ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شج دفیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ولسن پرون د یوناما د تازه راپور د خپراوي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له حکومت څخه هم وغوښتل چې د یوناما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب پیاوړی کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلانې مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12مې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2021 کال د جنوري تر 11مې پورې د رسنیو 11 کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 8 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیه قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 8 پولیس ووژل شول. که څه هم د امنیه قومندانې ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اورپیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکیل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلي آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فسادان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اورپیښه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یو خبری غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیولو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګرۍ هیڅ کارکوونکی نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پېښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي وردانجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس تایید کړی ده چې ناصر زاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلی دی دا ادعا چې ګنې رضا ناصر زاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکوونکی و نشي تاییدولی. اسرائیلو پریکړه کړې چې په متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د آیډکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه واخلي. په 2000 کال کې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو له عادي کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې اسرائیل په دغسې یو مناسبت کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې وه. او د پاکستان د اوبو او انرژۍ د پراختیا ادارې سلګونه کارکوونکو په اسلام آباد کې لاریون وکړ. معترضانو خصوصي سکتور ته د برېښنا د ویش د دې دولتي کمپنۍ د سپارلو په برخه کې د حکومت د پلان پر وړاندې غبرګون وښود او د صدراعظم عمران خان پر ضد یې شعارونه ورکړل. پر اونیو لاریونوالو چې د پاکستان د بېلابېلو سیمو خلک پکې و همداراز غوښتنه وکړه چې حکومت د دوی معاشونه زیات کړي او کاري قراردادونه دې دایمي کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې وابوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د راروان کال لپاره به په هیواد کې 25 میلیون نیالګي کینول شي. په ننګرهار کې له ناامنیو د خلکو شکایتونه په زیاتېدو دي.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیې پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. نور مطالب هم شته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. ینس ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم مهم دی. د ناتو عمومي منشي وویل دغه تړون نه غواړي د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو له افغانستانه په وتلو کې بیړه هم نه کوي. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ټرورستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کانفرنس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې 40 کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو بلکې په خپله د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 11 حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاته دی.
په پام کې د ناتو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنجشنبه یعنی د فبروري پر 11 او 13 د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټوریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت لوړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوو چې په خپله د تروریزم په وړاندې وجنګیږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناټو متحدانو په ګټه تمامیږي، ځکه موږ په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یوه برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 113,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک شوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوې موافقې ارزونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکرل شي. د دې ادارې چارواکو پرون دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې پروسه کال 1.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپله عادي بودیجه او 9% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ په راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرري په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 12.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول شوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته او ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 500 سرچینې پیژندل شوي او عاملین یې محاکمه شوي، او د هوا د ککړتیا نورې 500 سرچینې د دوی د فلترونو د نه فعالېدو له کبله تړل شوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول شوي او لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% تر 70% پورې سپما کړې ده. د کابل ښاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بېرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د ښاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربېره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام کړی او آنې په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایي ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایي د ولسوال حاجي محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونشنی او ببری شي وضع خرابیږي. دای د پسرلی د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معضله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2000 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2000 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب دې د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یو ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیارې ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمېرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې یې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمېر شپېته تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګېدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیونه ډالره تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورې. د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې ښار کې له ناامنیو شکایت کوي. د دوی په باور هر ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو، چاودنو او بریدونو یوه پیښه کیږي. دوی غواړي چې دا لړۍ نوره بنده شي، خو د ننګرهار چارواکي بیا د ټول ولایت په کچه او په ځانګړي ډول د ښار د امنیت د ښېګڼې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبر ورکوي او وایي چې له دې اقدام سره به د امنیتي وضعیت په ښېګڼه کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې واورئ.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره یې چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال صاحب په ډاډس بجې راشي خپل کاروبار او بیغم یې الله پاک دی چې مثال ټول بس بده کې ټول بچي هغه برخه واخلي چې هر یو بچي همکاري وکړي دولت سره یې اوس مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر بچي مثال کوم دا هر څه چې ختم شي. شي.
ځای خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنۍ هم ورسره زور اخیستی. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی، دی د تعمیراتي توکو دوکان لري. شاهد الله وایي چې روانې نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډېره بد اغېزه کړې ده.
امنیت ډېر خراب شوی دی شپه ورځ کې، چې امنیت ښه نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چې نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دوکانداري یا د تجارت تجارانو کاروبار ښه وي. امنیت سره ډېر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنیو له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د ښوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والي د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي په رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده، او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېری له سراونډ لرو. ولسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي، د مخامخ جګړې ته ورمادې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګریز بریدونه کوي چې انشاءالله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغییرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیې قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیواله مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون وویل که اروپایي ټولنه مثبتې اشارې ورکړي، مسکو له هم تیار دی چې خپل اړیکې ورسره ورغوي. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د روسیې او فنلند د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کتنه د مسکو او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ په اوج کې ترسره سوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که مسکو د اروپایي ټولنې مثبتې اشارې وګوري، تیار دی چې له دې ټولنې سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
موږ باید د هر ډول وضعیت لپاره چمتو واوسو. اوس انتخاب د اروپایي ټولنې په لاس کې دی. که وغواړي چې خپلې اړیکې ورغوي یا د اړیکو پرې کولو په سوچ کې وي، موږ هر یو انتخاب ته چمتو یو.
په سنت پیټرزبرګ کې د روسیې د دغه لوړ پوړي ډیپلومات دا څرګندونې د هغه د فنلندي سیال پیکا هاویستو د عکس العمل سبب سوې.
کله چې د اروپایي ټولنې او د روسیې فدراتیف په اړه خبرې کوو، باید تل مو په یاد وي چې فنلند هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی.
د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې مسکو تور ولګاوه. د جرمني، سویډن او پولینډ د سفارتونو او قونسلګریو دریو ډیپلوماتانو د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د ملاتړو په اعتراض کې برخه اخیستې ده. وروسته یې دغو ډیپلوماتانو ته له روسیې د وتلو امر وکړ. اروپایي ټولنې په هر ډول اعتراض کې د دغو دریو هیوادونو د ډیپلوماتانو د ګډون خبر رد کړی او ویلي دي چې دوی خپل ورځني کارونه تعقیبول. وروسته له هغې چې دغه ډیپلوماتان د فبروري پر 15مه اخراج کړی سول، جرمني، سویډن او پولینډ په مشترک اقدام سره تیره دوشنبه د روسیې درې ډیپلوماتان له خپلو خاورو وویستل. د دواړو لوریو اړیکې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په تیرو اوو کلونو کې دغه اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اروپایي هیوادونو مسکو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو تورن کړ. ناوالنی د اګست میاشتې پر 20مه مسموم کړای سو چې وروسته د تداوی لپاره جرمني ته ولېږدول سو، خو په دسمبر میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته بندي سو. اروپایي چارواکو چې په وار وار ویلي له بنده د ناوالنۍ خوشې کېدل غواړي. څو څو وارې پر روسیې د بندیزونو لګولو پر موضوع غور کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ خبرداری ورکړی و که بروکسل پر مسکو د تازه اقتصادي بندیزونو لګول غواړي، روسیه هم تیاره ده چې له اروپایي ټولنې خپله لار لیکه بېله کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن په افغانستان کې د تاوتریخوالی د وروستیو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د پرونی راپور په غبرګون کې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب امنیه قمانداني وایي چې پیښه هغه مهال وشوه چې پرون مازدیګر د پولیس هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان پر ټویټر لیکلي چې په فساد کې ښکیل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. یوې ترکۍ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي ورت انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې په متحده عرب اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیلو دفاع وزارت پرون وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو.
دا ژوند رنګونه
ایتو نن چیرې
مونوم شریف الله
شریف الله ورور د تاسو کاروبار کوي
مخ په لوټال دی
څنګه دی اوس وخت کو نو کې هغه مصارف څنګه دی کرایې څنګه ده
الحمدلله کری خو بیا افغانستان افغانستان خو خپل په درجه زنم وطن د زړه د دې کوم جنس په 15 شپږ زره پکړیا به کزا خپل او 30 زره پکړیا به کوم افغانای مصارف خو وس مخ په کلدور وای نه وس په افغانای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه پس زراسته کی دمر خو کنه ستنه دو
څو ډول خرک خو
خدا کو خو تقریبا شپږ ډول خلک پامه
نو منه را تخصه شید د خوراکونو
سلام کورما یخنی سره کړي دو بیا دال چولا پلی مټر
خلک چی خو خو ډیر
دا خو والا خلک ډیر زغره سره کړي خو خي
صبر کسان در سره مصرف دي
مزر په خپل تقریبا می شپږ ورونه یی بدا کې 15 مصرفي یو فلور د سټګر غوندار سره وي
یعنی ټول کورونا هم دلته مصرف
بس بدلا ته په کار باندې شته نه هو بس دات هم هزار
تر وین د زپورې د چون کورونا ټول غړي په دلته مصرف دي مصارف او دغه د کورونا لګښتونه د پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله د مکور چلاندې هو هم هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچنی مشمن لره څومره دي
تقریبا
پلان داسې شته چې نورونه د نور کاروبار پیل کړي که تر یو څه وخته به ټول همدلته وای
والا پلان مشته مو خپله در شغه ده چې موده یو روم بل در هوټل طریقه پسې کړې وه دونه خو دومره ګزارانه شو بیا کور شي
ټول ورونه دې زده کړې کړي که ټول همداسې پاتې شوي ای
نه تقریبا درې اشپزونی پلاستر سلور
هیله لرې چې دغه کاروبار به لا ښه شي لا به وګړي
تعلیم نہیں بس
ڈیرا مننا
قدر من اوریدونکو له دې سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. یوه بله نیم ساعته خبری مجله پیل شوه چې سید سامع عباس په دې خپرونه کې ستاسو کوربه دی او دا د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.